سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوي د خبری مجلې ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. مجله به په خبرونو پیل کړو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د چین د بهرنیو چارو وزیر چینګ کانګ او د طالبان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقیدن په اسلام آباد کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت په وینا دا درې اړخیزه غونډه د افغانستان د مسلې په اړه د نظر د تبادلې او همکارۍ لپاره مهمه ده او د سیمې د هیوادونو د اړوند ګډو نظرونو د راټولولو لپاره ګټوره ده. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماونینګ په پیکینګ کې خبریالانو ته په غونډه کې وویل چې افغانان له سختو ننګونو سره مخامخ دي او بهرني ملاتړ او مرستو ته ډېر ضرورت لري. ماونینګ زیاته کړه چې طالبان د ټول شموله حکومت جوړ کړي، نرم سیاست یې غوره کړي او له ګاونډیو سره د دوستانه ګاونډیتوب وساتي. همداراز د لتوریزم سره ټینګه مبارزه وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن بیرته پیکینګ ته ستون شوی او امیر خان متقی به دوی ورځې نورې هم په اسلام آباد کې پاتې شي. په ننګرهار کې د اورښتونو له امله لږ تر لږه څلور تنه مړه شوي او درې تنه نور ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې تېره شپه د ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې د بارانونو له امله خلکو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي. د طالبانو د سرچینو په وینا په جلال آباد ښار کې لږ تر لږه څلوېښت کورونه زیانمن شوي دي. په کامې ولسوالۍ کې هم شاوخوا پنځوس کورونه ویجاړ شوي دي. له ګوشتي ولسوالۍ څخه هم د لسو کورونو د تخریب خبرونه رسېدلي او یو شمېر زراعتي ځمکې هم ویجاړې شوي دي. ایران وایي چې نن سهار حبیب چعات مشهور په حبیب اسود په تهران کې اعدام کړ. اسود ایرانی اصله سویډنی دی چې دوه کاله مخکې د ترکیې له هوایي ډګره ترتیب شوی و. دی د نزال په نوم د یو غورځنګ له بنسټ ایښودونکو څخه دی چې دې ډلې ته ایران د یو ترهګرې ډلې په سترګه ګوري. د نزال غورځنګ بیا په ایران کې په مسلحانه عملیاتو کې لاس لرل ردوي او وایي چې په ایران کې هدف د عربانو د حقونو دفاع ده. دا سودان د جګړې د خکیلو لورو استازی نن د سعودي عربستان په جده ښار کې خبرو ته کینی. ریاض واشنگټن د دې خبرو د پیلیدو هرکلی کړی دی. په سودان کې نږدې درې اونۍ مخکې د عبدالفتاح البرهان د ځواکونو او د محمد حمدان د قلو په مشرۍ د چټک غبرګون د ځواکونو ترمنځ جګړې پیل شوې. د دې جګړو له امله تر اوسه په لسګونه کسان وژل شوي دي او په لسګونه زره کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. او د برېټانیا د پاچا دریم چارلز د تاج پر سرولو مراسم به نن ترسره شي. دا په تېرو اوو لسیزو کې په برېټانیا کې تر ټولو ستر تشریفاتي مراسم دي چې زر کاله پخوانۍ مخینه لري. چارلز د خپلې مور ملکې الزابت ځایناستی شو. ملکه الزابت پروس کال په سپتمبر میاشت کې مړه شوه. دا څلور اویا کلن چارلز به پرسر به نن په لندن کې د ویسټ منسټر په ماڼۍ کې د درې سوه شپېته کاله پخوانۍ پاچا سینټ ایډوارډ خولې پر سر کې خودل شي. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې مجله کې درته د دې خبرونو تفصیل او د مطلب لرو. امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د ملګرو ملتونو سرمنشي ته پیولي کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغانو نجونو او ښځو په اړه د سخت دریځ فرمانونو پر دوام اندېښنه ښودلې ده. دا چې د امریکا د جرګې استازي په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو اعلان کړی چې دوی په افغانستان کې پاتې کیږي خو د ښځو د کار موضوع لا ناروخانه پاتې ده. په دې اړه به وړاندې په راپور او همدارنګه په تحلیل کې به درته تفصیل ولرو. دا پاسپورټ یو شمېر غوښتونکي وایي څو میاشتې وړاندې د پاسپورټ اخیستو لپاره آنلاین فورمې ټکې کړي خو تر اوسه یې ځواب نه دی راغلی. همدارنګه په دې راپور کې به په دې هم تم شو چې ولې د پاسپورټ ریاست د پاسپورټ ورکولو په مسله کې ځنډ کوي. همدارنګه د واشنگټن په منځګړیتوب او د ریاض په نوښت نن د سودان کې ښکېلې غاړې یو بل سره خبرو ته کینی. دا چې شرطونه یې د سولې لپاره څه دي د بهم درته ولرو.
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د امریکا د اساسي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ته په یو لیک کې په افغانستان کې د طالبان لخوا د افغان نجونو خوځو په اړه د سخت دریځو فرمانونو پر دوام سخت اندېښنه ښودلې ده. دا لیک چې پرون د دې کمیټې د مشر مایک مکال لخوا انتونی ګوتریش ته لیږل شوی او د ډیموکرات ګوند ملاتړ هم لري په کې لیکل شوی دی، له افغان میرمنو پرته ملګري ملتونه باید یوازې له نارینه وو سره د بشري مرستو د دوام په اړه کلک مخالفت څرګند کړي. تفصیل په دې راپور کې وره.
په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو ویلي له ستونزو سره سره په افغانستان کې فعالیت ته دوام ورکوي، د متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په یو لیک کې د ملګرو ملتونو د سازمان له سرمنشي غوښتي چې له افغان میرمنو پرته دا سازمان باید یوازې له نارینهوو سره د بشري مرستو د دوام په اړه کلک مخالفت وکړي. دغه لیک کې چې تیره ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي ته استول شوی او د ډیموکرات ګوند د استازو ملاتړ هم لري، پکې راغلي چې تر دې مخکې هیڅ رژیم د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار کولو مخه نه ده نیولې. پهلې کې راغلي چې خزي د هر بشر دوستانه جواب لپاره بنسټیز دي او په افغانستان کې د باور وړ بشري مرستو پر سوالو کې باید د خزو او نارینه بشپړ او خوندي ګډون شامل وي. د امریکا متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې په لیک کې زیاته شوې د بندیز د افغان میرمنو بنسټیز بشري حقونه تر پښو لاندې کوي او په ټول افغانستان کې ډېرې اړینې بشري حادثې له خطر سره مخامخ کوي. دغه شان په دې لیک کې یادونه شوې چې پر ښځو د طالبانو د بندیزونو پریکړو ته د ملګرو ملتونو د منشور خلاف د دغه سازمان ځواب به پر افغانستان او د ملګرو ملتونو په باور تلپاتې اغیز ولري. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازوالۍ یوناما په یوه اعلامیه کې د طالبانو لخوا په میرمنو د کار کولو بندیزونه وغندل، خو ویل چې په افغانستان کې د پاتې کېدو ژمنه کوو. د یوناما په اعلامیه کې راغلي دي چې د طالبانو دغه پریکړې د دوی کار په جدي ډول کمزوري کوي. د ملګرو ملتونو سیاسي سازوالۍ ویلي په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو په اړه د بیلابیلو لورو او شریکانو سره تر سلا مشوره وروسته پریکړه وکړه چې له ستونزو سره سره په افغانستان کې خپل فعالیتونه نشي بندولی. خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې نړیواله ټولنه د طالبانو په وړاندې په نه قاطعیت تورنوي. د ښځو د حقونو یوې افغانې فعالې زرغونې ولی ازادي راډیو ته وویل
باید اینا تلاش بکنن و حضور زنها را دوباره
نړیوال ټولنه باید ګډه هڅه وکړي تر څو افغان ښځې بیرته کار ته راوګرځي. په دې سره به افغان میرمنې هم کار وکړي هم خدمت. خو زه فکر کوم چې ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه په دې برخه کې دوه مخی توپ کوي. له یوې خوا وایي چې د افغان میرمنو ملاتړ کوو، خو اصلا داسې نه ده. دوی غواړي چې د طالبانو ملاتړ وکړي ځکه دوی ته خپلې ګټې لومړیتوب لري
به خاطر حفظ منافعشان د داخله کشور میباشد.
سوریا چې په نیمروز ولایت کې په یو غیر دولتي بنسټ کې دنده درلوده، خو د طالبانو وروستۍ پریکړه اغیزمنه کړی او اوس په کور ناڅه دوای ملګری ملتونه یوازې اعلامیه ورکوي خو عملی اقدام نه کوي.
سازمان ملل صرف بیانس
ملګری ملتونه یوازې اعلامیه ورکوي او هیڅ عملی اقدام نه کوي. لا افغان میرمنو د دوی ملاتړ یوازې تر خبرو محدود دی.
حمایت از اونا در قسمت زنان
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د رواني مې میاشتې په لومړی او دوهمه نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د وضعیت پاړه د نړۍ د استازو غونډه راغوښتې وه او مخکې تر دې دغه سازمان دوه لړپوړو پلاو کابل ته سفر نه هم وکړل، خو طالب چارواکو سره تر لیدونو کتنو وروسته هم د طالبانو حکومت پر افغان ښځو د محدودیتونو په تړاو خپلې پریکړې بدلې نه کړې. د نړۍ هیوادونو هم په وار وار د افغان ښځو په ملاتړ او پر دوی د لګېدلو محدودیتونو په ځانګړي ډول د زده کړو او کار حق ورکولو په تړاو خپل غږ پورته کړی. طالبانو د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته سمدستي پر افغان نجونو او ښځو د محدودیتونو لګولو ته مخه کړه. نجونې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه له زده کړو او ښځې د ملګرو ملتونو په ګډون په ټولو نادولتي موسساتو کې له کار کولو منع کړي. د طالبانو دغه پریکړو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه درلودل او لا هم د دغه غبرګونونو لړۍ روانه ده.
راپور کې مور دل چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال انتونی ګوتریش ته په لیک کې لیکلي وو چې دوی د طالبانو د فرمانونو هغه چې د ښځو په اړه ورکړی دي د هغوی په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. همدې موضوع ته تم کېږو. د ښځو د حقونو فعاله ډیوه پتنګ هم راسره مل شوې ده. اغلی پتنګ ستړي مشي، بخیر اغلی. اغلی پتنګ، که تاسو ته په پیل کې وایي، ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې دوی په افغانستان کې پاتې کېږي او افغانانو ته به بشري مرستې رسوي. خدا چې طالبانو سره د ښځو پر کار چې په دې ادارو کې د طالبان له خوا د ښځو پر کار بندیز لګول شوی و، په دې اړه هیڅ داسې روښانه اعلان ونه کړ او دغه موضوع هم داسې ګونګه پاتې شوه. تاسو څه فکر کوئ چې ملګری ملتونه یا دا په ټوله کې هغه سازمانونه چې په افغانستان کې فعالیت کوي دوی طالبانو سره منلې ده چې د ښځو له حضور پرته به خپلو بشري مرستو ته دوام ورکوي؟
فریده جان ډیره زیاته مننه د بلنې څخه تاسو ته او تاسو د پروګرام ټول لیدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ګوري ملګري ملتونو په افغانستان کې ډیر وخت کېږي چې دوی خپل فعالیتونه مخ ته بیايي، خو د دوی دغه وروستۍ پریکړې سره که چیرته موږ تاسو وینو چې دوی څنګه د افغانستان میرمنې نادیده ونیولې، که څه هم مهمه خبره دا ده چې ملګري ملتونه کومکونه د افغانستان خلکو ته ورورسوي، ای دو خاطر چې ملګري ملتونه په دې باندې پیږي چې افغانستان خلک نن ورځ د فخر سره مخامخ دي، دوی نه غواړي چې خپل کومکونه د سیاست سره یې را ګډ کړي. دغه کومه پریکړه چې په افغانستان کې شوې ده چې میرمنو ته اجازه نه ورکول کیږي چې دوی کار وکړي یا زده کړه وکړي، دای و سیاسي پریکړه ده چې بینالمللي ټولنه هم په دې باندې پیږي چې دا باید د ډیپلوماسي او د خبرو له طریقې نه باید دغه ته یوه اړیاره را پیدا شي. خو که چیرته ملګري ملتونه دې ته په تمه شي چې څه وخت فیلي واکمنۍ به بندیز د میرمنو په حساب کې ایسته کوي چې هغوی وشي کړی چې بیا خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي، صفر کمه چې کېدای شي چې افغانستان ملت به بیا د
ډېرغلی پتنګ. خو فکر نه کوئ که چیرته میرمنې په دغې بشري مرستو کې برخه وانخلي، زیاتره هغه میرمنې چې د کور سرپرست دي او هغوی کار ونه کړي، په افغانستان کې به دغه بشري بحران لا ډیر نشي؟
بلا شکه ګوره چې میرمنو ډیره غټه لاسته راوړنه درلودله او ډیر زیات فعالیتونه یې کول په ملګري ملتونو کې، کومکونه به یې رسول، خصوصا هغه میرمنو ته یا هغه فامیلونو ته چې هغوی سرپرست به نه درلودله، صرف میرمنې یې کولی شي چې د هغوی سره مرسته وکړي او کومکونه ورورسوي. بلا شکه چې ستونزې به ډیرې زیاتې ایجاد کړي، خو که چیرته ملګري ملتونه بیا دا فیصله وکړي چې موږ نور هیڅ کومک نه کوو تر څو چې بندیز د میرمنو په حساب کې راپورته نشي، دا به هم ستونزې نورې هم افغانستان خلکو ته را ډېرې کړي. زه فکر کوم چې فیلي واکمنۍ باید د ملګري ملتونو سره نږدې کار وکړي او همدا رقم دغه کوم کومکونه چې ملګري ملتونه غواړي چې بېوزلو خلکو ته ورورسوي، باید اجازه ورکړي چې میرمنې په دې حساب کې دوی سره ونډه واخلي او کومک وکړي. زه فکر کوم چې بینالمللي ټولنه که موږ تاسو د یوې خانه ورته وګورو، دوی هم هغه خپلې ملي ګټې غواړي په دې منطقه کې خوندي وساتي. ملګري ملتونه نه غواړي چې د افغانستانه بیخي بیرون ووزي، په دې باندې دوی پوهیږي چې که چیرته دوی افغانستان د فیلي واکمنۍ سره هم یو د رقم بېطرفه سیاست دوی غواړه نه کېدای شي چې دوی خپل ملي ګټو ته به هم ستونزې ورورسول.
اغلی پتنګ اقدام راته وایي ستاسې په ان باندې، آیا داسې لار شته چې طالبان له نړیوالو سره یا ملګرو ملتونو سره بالاخره دې توافق ته ورسیږي چې افغان میرمنې کار ته پرېږدي او نجونې زده کړو ته؟
ګوریم فیلم افغانۍ څه شی غواړي د ملګري ملتونو یا د نړیوالې ټولنې نه؟ هغوی غواړي رسمیت پېژندنه، همدې په خاطر باندې دوی خپل کوشش کوي چې فشارونه په نړیواله ټولنه باندې راوړي، د همدې طریقې نه چې دوی په رسمیت باندې وپېژندل شي. دوی غواړي چې دوی په دې باندې پوهېږي که چېرته دوی ښځو ته اجازه ورکړي چې کار وکړي او نجونو ته اجازه ورکړي چې مکتوبونو ته راشي، کېدای شي چې دوی رسمیت پېژندنه اصلا جدي ونه نیول شي او رسمیت باندې ونه پېژندل شي. نو دوی د یو فشار په توګه باندې دا خبرې استفاده کوي او متاسفانه په دې کې زموږ تاسو میرمنو ته زیان رسول کیږي، هغه بیچاره او بیوزلو خلکو ته زیان رسول کیږي چې هغوی ته کومکونه نه رسول کیږي. نو که چیرته فیلي واکمنۍ واقعیت ژمنه ده د خپلو خلکو لپاره، بیا باید بینالمللي ټولنې سره په بل رقم طریقې سره دوی خپل فشارونه وارد کړي، نه چې وسیله میرمنې کړي. نو موږ تاسو نن ورځ وینو چې متاسفانه مکتوبونه وسیله شوي دي، میرمنو کار دوی استفاده کوي لکه فشار توګه باندې چې دوی خپل رسمیت پیژندنه ترلاسه کړي. نو د ښکاری چې فیلي واکمنۍ د خپلو ملي ګټو د دومره کېدای شي چې ژمنه نه ښکاري لکه چې خپل رسمیت پیژندنې ته دوی غواړي چې په
نړیوالغلی پتنګ دلته هم ولس ته څه کول پکار دی که چېرته طالب حاکم دوی کاری افغان ولس کاری او اوس دغه د ښوونځیو د ښځو د کار مسله سیاسي شوې ده، خپل عام خلک څه کولی شي په لنډو کې راته وایي؟
ګوره زموږ تاسو خلکو بیچاره کېدای شي چې هغه وسه تاوان چې په کار دی چې باید ولس یې ولري د اوسه نشته دی. موږ تاسو خلک نن ورځ په انزوا کې دي، ادو په خاطر باندې چې د هغوی سره د یوې مرۍ ډوډۍ پیسې نشته دي، نو غږ پورته کول هم به دوی ته ډېره سخته وي. خو که چېرته فیلي واکمنۍ خپلو پالیسیانو کې بدلون رانه ویلي، زموږ تاسو خلک به هم چوپ کېنني، خپل غږ به راپورته کوي. ادو خاطر څه وخت چې خلک د وږي سره مخامخ شي، د بېوزلۍ سره مخامخ شي، هغوی ناچاره کېږي، مجبور دي چې خپل غږ راپورته کړي او دغه فیلی واکمنۍ په مقابل کې ودرېږي. نو زما په نظر سره چې فیلی واکمنۍ باید د مرګري ملتونو سره د نړیوال ټولنې سره باید یو مشترک ژبه را پیدا کړي او دغه ستونزو ته باید حل لاره پیدا کړي، نه چې میرمنې و د فشار ټکی غونډې استفاده ونه شي.
ډېره مننه کوروادان د ښځو د حقوقو فعال ډیوا پتنګ چې د ملګرو ملتونو همدرنګ د امریکا د کانګرس د غړو د هغلیک پړه باندې چې دوی په افغانستان کې د طالبانو د بندیزونو پړه باندې ځل بیا اندېښنه څرګنده کړې او موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. د پاسپورت یو شمېر غوښتونکي وایي چې میاشتې وړاندې د پاسپورت اخیستلو لپاره آنلاین فورمې ډکې کړې دي. خو دوی په خبره د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست روسا ته دوی د ورڅګ نیټه نه معلومه کړې. هغه کسان چې د خپل ناروغانو د درملنې او یا هم په ګوندي هیوادونو کې د کار لپاره پاسپورتونو ته بیړنۍ اړتیا لري وای نور ان لا انتظار ستړي شوی دي. وربشو سنا کاکړه ته تفصیل به لدوی وره.
سلام تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته. د پاسپورت یو شمېر غوښتونکي وایي چې میاشتې وړاندې د پاسپورت اخیستلو لپاره آنلاین فورمې ډکې کړې، خو د دوی په خبره د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست تر اوسه دوی د ورتګ نیټه نه ده معلومه کړې. موږ له یو شمېر پاسپورت غوښتونکو سره خبرې وکړې او یو له دوغو څخه عبدالولي نومېږي چې وایي تېر کال یې د پاسپورت آنلاین فورمه ډکه کړه، خو د اتو میاشتو په تېرېدو سره یې لا هم پاسپورت نه دی اخیستی او نه ورته د سفر د دغې کتابچې نیټه کره شوې ده. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کورنۍ دوه غړي یې ناروغه دي او غواړي د درملنې لپاره یې پاکستان ته بوځي. د ده په خبره ډېره موده وشوه چې آنلاین فورمه یې ډکه کړې ده، اته میاشتې کېږي چې ځي او راځي، خو پاسپورټ یې نه دی ترلاسه کړی. پاسپورت غوښتونکي وایي د پاسپورټونو د ویش بهیر څو ځله له ستونزو سره مخ شوی او د ترلاسه کولو لپاره یې د اوږده انتظار نور دوی ستړي کړي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبان حکومت د پاسپورټ ریاست ویان نورالله پتمن سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور بیا وایي چې پاسپورټ غوښتونکو ته د نوبت نه مخې نیټه ټاکل کېږي. که څه هم نوموړي په دې اړه څه ونه ویل چې د ورځې څومره پاسپورټونه ویشل کېږي، خو یې دا یې وکړه چې آنلاین بهیر په شفاف ډول دوام لري او هغو کسانو ته چې د کار لپاره بهر ته ځي، محصلینو او ناروغانو ته پرته له دې چې آنلاین فورم ډک کړي، په دوه درې ورځو کې پاسپورټونه ورکول کېږي. تر دې وړاندې د طالبان حکومت د پاسپورټ ریاست مسؤلینو ادعا کړې وه چې دوی هره ورځ په ټول افغانستان کې شاوخوا 10,000 پاسپورټونه ویشي. په افغانستان کې د پاسپورټ د ویش بهیر د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د تخنیکي ستونزو له امله څو ځله ودرول شو. تېر کال د وروستي ځل لپاره د طالبانو حکومت د پاسپورټونو عمومي ریاست په سیستم کې د تخنیکي ستونزو له امله د پاسپورټونو د ویش بهیر د شپږو میاشتو لپاره ودرول، خو د پاسپورټ غوښتونکو له پرله پسې نیوکو وروسته دغه بهیر د تېر کال کب میاشتې په 10 بېرته پیل شو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
وسامیه وا بهرنی مسله راخلو. دا واشنگتن او ریاض په نوخ د سودان د جګړې د خکیل لور ترمنځ نن د سعودي عربستان په جدي خار کې د روغ جوړی خبرې کیږي. په سودان کې د پاوز د دوه ډلو ترمنځ لنیجدي درې ونې ورهیسي جګړې روانې دي. وربشو احمد شیبرته شیبر صاحب ستړی مشي کته سي د دغه ناس یو خبراتورو جزئیات موږ سره شریک کړي. پرځای نه مننه.
د متحده د امریکا د متحده ایالاتونو او سعودي عربستان په نوښت دا خبرې لومړی جدي هڅه بلل شوې ده چې د سودان د دوو پوځي ډلو ترمنځ روانه جګړه پای ته ورسوي. دا جګړه چې د پلازمین خرطوم په ګډون د سودان په مختلفو ښارونو کې روانه ده، تر اوسه پکې په سلګونو کسان وژل شوي دي او په لسګونو سره ملکیان مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي او د جګړې له سیمو ووځي. جګړه د چټک غبرګون د ځواکونو د مشر محمد همدان دوغلو چې په حمیده تی مشهور دی د ځواکونو او د پاوز د مشر عبدالفتاح البرهان د ځواکونو ترمنځ روانه ده. حمیده تی ویلې دی چې البرهان به یا ووبښنی او بیا به شونده ونیسي. البرهان بیا وایي چې دوی حاضر نه دي چې مخامخ د بلې ډلې سره خبرو تکشینی. خو د اپریل 15 چې دا جګړه پیل شوې ده، وروسته له هغه دا جګړه پیل شو چې نړیوالو هڅه کوله چې یو دیموکراتیک حکومت په سودان کې راشي خو هغه هڅه ناکامه شوه. د امریکا د متحده ایالاتونو استازي هم د غونډې ته د ګډون لپاره جدي تر رسیدلې دي. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سلوان سعودي عربستان ته د خبرو لپاره تللی دی، خو ریاض په دغه دواړو ډلو باندې دواړو ډلو کې نفوس لري، ځکه چې د دغه دواړو ډلو وسلوالو د سعودي عربستان په ملاتړ په یمن کې د ریاض په ګټه په جګړو کې برخه اخیستې ده. خو بل ورته سعودي عربستان دا اندېښنه لري چې په سری بهیرې کې چې له سودان سره شریکه ده امنیتي ستونزې رامنځته نه شي، نو هلې ځلې زیاتې کړي دي چې روغه جوړه وشي.
ډیره زیاته مننه احمد شیبر و چې د سودان د جګړې د خیل خواوو د خبراتور په اړه موږ سره جزئیات شریک کړ. اوس باور شو عراق د عراق په موسل ښار کې د ویډلې مشران چې ځان سوفیان بولي د خپل پیروانو د بدن لبیلابیلو برخو چاړه څوره او یې هم سیخ تیروي. دا چې ولی تفصیل به په دې راپور کې وګورو.
د عراق په موسل خار کې جوړاله چزان سوفیان بولی او خپل تاریخ ته یې د رفای قادری نوم ورکړی. د خپل پیروکارانو د بدن د بیلابیلو برخو چاړه تورا او یاسیخ تیروي. که څه هم دینی عالمان د دې ډول حرکتونو تایید نه کوي او نه هم دا کارتبونه له اسلامي تعلیماتو سره سمون خوري، خو دا ډله بیا ادعا کوي چې په دې طریقه د خپل پیروکارانو د یقین پخلی کوي. داراز لدې تجربه تیریدونکي وای چې دوی په دې کې هیڅ ډول تکلیف نه احساسوي.
جدنا شیخ طریقه
مقتدا طریقه خپل مشران را خولې ده. هڅه خو کده چا په بدن کې چاړه یا تورخه خښین او غزخمی کیږي او لسخت تکلیف به تیریږي. زه هم په سر کې ویریدم خو چې خپل مشر ته مخامخ شوم نو بیا می توره لخیټې تیر شوې و او ما هیڅ محسوس نکړل.
دا ډول کرتبونه زیاتره د پښتنو په کلو او باندو کې مداریان کوي چې هغه ورته په خپل هم د نظر دوه کوي او کتونکو ته وایي چې دا کار حقیقت نه لري او په خپل د دې ډول کرتبونو نه ډډه وکړي. خو د عراقي سوفیانو د دې ډلې مشر ادا کوي چې په دې طریقه خلک له بادو کارونو راګرځوي.
مثلا رجال عاصي او شخص عندنا
مخ په دې نظر یو چې کوم خلک بد کارونه کوي که هغه دا وویني نو کې دې شي چې لبد کارونه راوګرځي او موږ ورته بیا د ښه کارونو کولو درس ورکړو.
د نړۍ په یو شمېر هوادونو کې د سوفیانو بیلابیل ډلې او طریقې شته چې خپل پیروکارانو ته د اسلامي احکاماتو لاندې د ذکر اذکار درس ورکوي، له انسانيت سره مینې او خو کارونو ته رابلي. خدا سیخکاری چې د مداریانو په سیر د دې ډول په کرتبونو کولو خلک خو کارون ترابلل له عراق پرته بل هیڅ ځای شتون نه لري.
ازادي رادیو ډیر زرخ خپلې هنري تفریحي او ذوقي خبرونې په نوي بڼه پیلوي. په دې خبرونو کې به تاسو د خوښي د سندرو سربیره له هنري څیرو سره مرکه، پولیسي دودونو معلومات، تاسو د کلیو کیسې، په سوشل میډیا کې پر روانو بحثونو خبرې، د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې معلومات شامل وي. تاسو پیغامونه به د دې خبرونو مهمه برخه وي، نو سر له اوس څخه موږ ته پیغامونه واستوي. د خپل خوښي سندرې وغواړئ، د خپل ولسي دودونو کیسې راته وکړئ او شعرونه او خاطرې مو راته ووایئ. په دې واتس اپ شمیره تاسو غږیزو پیغامونو ته په تمه یو. 00202211201.
د بریټانیا د پاچا دریم چارلز د تاج پر سرولو مراسم بنن تر سره شي. دا په تیر وولو سیزو کې په بریټانیا کې تر ټولو لوی تشریفاتي مراسم دي. وربشو تفصیل به په دې راپور کې وګورو. دا راپور هم درته لرو چې دغه مراسم چې نن تر سره کیږي دا زر کاله پخنۍ مخینه لري. چارلز د خپلې مور ملکې الیزابت زیناسته شو. ملکه الیزابت پر اوس کال په سپتمبر میاشت کې مړه شوه. وربشو تفصیل دا صفی الله ستانګزی په دې راپور کې ور.
د بریتانیا د پاچا دریم چارلز د تاج پوشی یا تاج په سرولو مراسم ترسره شول. دا مراسم چې څو ساعته دوام وکړ د نړۍ له څه باندې 200 هیوادونو لسګونو دولت مشرانو او رهبرانو پکې ګډون کړی و. سربیره په دې د شاهي او اشرافي کورنیو غړي او د بیلابیلو کلیساګانو او نورو مذهبي ډلو مشران هم په دې مراسمو کې حضور درلود. چارلز د بریتانیا څلوېښتم پاچا دی چې د شنبې په ورځ یې لوړه وکړه او تاج یې په سر کېښود. دی د بریتانیا تر ټولو زوړ پاچا دی چې په 40 کلنۍ کې واک ته رسیږي. د که څه هم د خپلې مور او د بریتانیا د پخوانۍ ملکې الیزابت تر مړینې وروسته د چارو واګې په لاس کې واخیستې، خو د تاج پوشۍ شانداره مراسمو لپاره څو میاشتې تدابیر روان و.
God save the king.
د تاج پوشۍ مراسم د لندن په ویسټمنستر ای بی کلیسا کې وشول. دریم چارلز په بریتانیا سربیره د 14 نورو هیوادونو پاچا هم دی چې کاناډا، آسترالیا او نیوزیلند لوی او مهم هیوادونه دي. په دې سربیره دی د کامن ویلت یا ګډو هیوادونو د 650 خپلواکو دولتونو د ټولنې مشري هم په غاړه لري. که څه هم د بریتانیا پاچا د دولت مشر دی، خو واکونه سمبولیکه بڼه لري او په حکومتي چارو او پروسو کې لاسوهنه نه کوي. پاچا ته هره اونۍ صدر اعظم د کارونو لپاره راپور ورکوي او په دې سربیره د قوانینو تایید هم د پاچا کار دی چې معمولا دا کار هم یوه تشریفاتي بڼه لري. په بریتانیا کې که څه هم ګڼ خلک د پادشاهۍ پلویان دي، خو هغه کسان په تېره ځوانان کم نه دي چې د دولت په راس کې د پاچا له موجودیت سره مخالفه دي. دوی په دې تمه دي چې د دولت مشران هم انتخابي وي. اکثر دا ځوانان د شاهي مراسمو لویو مصارفو ته د انتقاد ګوته نیسي.
صفي الله سنګزی و چې د پادشا چارلز د تاج په سرولو د مراسمو جزئیات را سره شریک کړه. اوس هم ورځو د سپورت ډګر ته، بیا هم صفي الله سنګزی ته ورځو.
سلامونه، د سپورت نړۍ خبرونو ته ښه راغلی. د هند له کرکټ غوره لیګ آی پی ایل دا چې د راشد خان د لوبډلې ګجرات ټایټنز روزونکي وایي د سیالو ټیمونو توپ وهونکو ته ډېره ستونزمنه ده چې د راشد خان د بالینګ په وړاندې تاب راوړي. راشد خان د جمعې په شپه د خپل ټیم ګجرات پر ګټه 4 اوورونو کې 4 منډې ورکړې او د مخالف لوبډلې 3 مهمې وکټې واخیستې. هغه د غوره لوبغاړي جایزه هم ترلاسه کړه. د راشد خان د ټیم روزونکي آشیش کپور په خبري ناسته کې په دې اړه وویل:
whether it's under lights or without lights
pakup sura chede bowling kavi karanawi ya chara ya dawrasi lobawi dera basakhte wi chi wi wa kade lisha terwatana wakra no har chatlili
so if you're not picked as googly
da rashid khan aw bal afghan lobhari nur ahmed uro bowling د ګجرات ټیم ته بیګا بریا اور برخه کړه او سیال ټیم ډیرو منډو ته پرینه خوت. نور احمد هم 2 وکټ ترلاسه کړې. رویال راجستان یوازې 133 منډې کړې وي او په جواب کې ګجرات یاد هدف ته په 44 اوورونو کې ورسید او یوازې 1 وکټ یې لاړه. د نړۍ د سکوهنی اتل ساول کانیلو الواریز د خپلو کمربندونو د دفاع لپاره له جان رایډر سره لوبیږي. مکسیکوي الواریز او بریتانوي سیالي جان رایډر په سوپر منځني وزن کې لوبه لري او د جمعې په شپه یې وزن کشي هم وکړه. ساول د نړۍ د سکوهنی یو بې جوړې اتل بلل کیږي چې په یو وخت لږ تر لږه 4 سازمانونو د منځني وزن د اتلولي کمربندونه لري. ساول په 2 شپېتو لوبو کې 85 ګټلي، یوازې 2 یې بایللي او 2 یې مساوي کړي. د هغه سیال له 2 دېرشو لوبو 2 دېرش ګټلي او 5 یې بایللي دي. او د هسپانی د کوپا دی لیریا شاهی جام پایلو به ریال مادرید او اوساسونا سره مخ دی. ریال مادرید پایلو به ته د وتلو لپاره خپل لوبه د بارسلونا په وړاندې ګټلې وه. ریال مادرید په بارسلونا باندې 4 ګولونه ووهل او اوساسونا چې ډیر حساب نه پیکې دی د اتلتیک بلباو ټیم سره یو خپل لوبه مساوي کړې وه. دا د ریال مادرید لپاره د اتلولۍ یو لوی چانس دی، ځکه د لا لیګا اتلولۍ یې له لاسه ورکړې.
د پښتو خبري مجلې پای ته راورسېدو. اوس هم مرزو په پای کې ستاسو پیغامونه اورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د غزنی ولایت څخه تورن جنرال مزمیر منګل صوتی پیغام درته پریږدم. دا مهال په افغانستان کې موږ ورپورو چارواکو څخه غواړو د بانک او د سرافایل څخه چې کالدار دي نه اخلي او پولیسوالیو کې دی بند کړي. د غزنی اتلس ولسوالۍ دی، پاتنوس ولسوالۍ کې دی، جدي غوسی، خواجه عمری، ناور، اجرستان، خوګیانی، پر دغه ولسوالیو کې بند ده. د دې یک ولسوالۍ کې کته خواته هم چلیږي، لکه برهنزی، هندړ، بهالای، سلمانزی، رامک او رباط کې هم افغانۍ په بشپړ ډګر چلیږي. افغانۍ زمونږ اصلي هویت، افغانیت دی.
د ازادي رادیو محترم مسولینو ته سلامونه او نیک هیلی. دغه کم یو شهرت نه چې تاسو ته درولې ګلو د ما د خوراکې ده او د موږ مشکل چې د روخان په هنتون سره ده. زما خوراکې چې د طبي مالجوي څخه فارغ شوی روخان په هنتون اغوي دلته ننګرهار کې پونتون شفاخانه ته د ستاج لپاره معرفي کړي او ستاج یو کال په بریالیتوب پای ته ورسو. زما خوراکې چې ده د طبي مالجوي څخه په عمومي اول نمره فارغه شوی ده. دلته د سده چې ورور ځنې جنکي شپږ دې زر افغاني